السلام علیکم. په افغانستان کې له غرمې نه مخکې لس بجې دي. د ازادي راډیو دا یو ساعت خپرونه زه رضوان مراد د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د ازادي راډیو د دې خپرونې زیاتره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې ده، خو د افغانستان د سولې په اړه د وروستیو تحولاتو په اړه پکې اوریدلای شئ. په سر کې پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته. تاکل شوې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن په متحده عربي اماراتو کې له طالب مشرانو سره خبرې وکړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون پرون ناوخته د کندهار، هلمند، هرات او کندوز ولایتونو د ولسي جرګې د انتخاباتو ابتدایي نتایج اعلان کړل او سعودي عربستان د امریکا د سنا جرګې وروستي پریکړه لیکونه رد کړل. د خبرونو تفصیل له تمه سره سم به نن د افغان سولې په چارو کې د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له طالبانو سره خبرې وکړي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي و چې د دا خبرې تنظیم کړي دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیګا شپه ناوخته په یوې اعلامیه کې ویل چې د دوی د سیاسي دفتر غړي له امریکایي پلاوي سره په متحده عربي اماراتو کې خبرې کوي. د همدارز ویلي دي چې په دې خبرو کې به د پاکستان، سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو استازي ګډون وکړي. د ارګ مرستیال وان شاه حسین مرتضوی بیا ازادي راډیو ته ویل چې افغان حکومت د سولې په چارو کې د هیوادونو له هڅو هرکلی کوي، خو له طالبانو سره د سولې رسمي خبرې به یوازې افغان مرکچی پلاوی مخته وړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د کندهار، هلمند، هرات او کندوز ولایتونو د ولسي جرګې د انتخاباتو ابتدایي نتایج اعلان کړل. د دې کمیسیون په ویبپاڼه بیګانه وخته دا نتیجې اعلان شوې. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي دي چې د پایلو په اړه اعتراض لرونکي اشخاص تر دوه ورځو پورې حق لري چې د ټاکنو د شکایتونو کمیسیون سره خپل شکایتونه ثبت کړي. پر دې اساس له کابل، ننګرهار، پکتیا او بغلان پرته د ټولو ولایتونو ابتدایي نتیجې اعلان شوي چې د ځینو پخوانیو وکیلانو ترڅنګ پکې نوې څېرې هم پارلمان ته کامیاب شوې دي. په غزنی کې تر اوسه د ولسي جرګې انتخابات نه دي ترسره شوي. افغان حکومت وی دیو معترض افغان رئیس زازی حقوقی دوسیه به په ټول جدیت وسیړي. رئیس زازی تیره پنځشنبه په هرات کې د افغان ولسمشر اشرف غنی د وینا پر مهال په لوړ غږ له هغه د خبرو وخت غوښت. د ولسمشر مرستیال وین شاه حسین مرتضوی بیګا شپه په دې اړه ازادي راډیو ته ویل
رئیس وزای همراه مادرش با هماهنگی ریاست دفتر ریاست جمهوری از هرات به کابل انتقال شده. لوی چارنوالی و همچنین سلام محکمه مسئولیت گرفتن که دوسیه را که دوسیه حقوقی هست در ولایت پکتیا او را با مجدی اختبام پیگیری کنه.
په ټولنیزو رسنیو کې له دې چې ګواکې له رئیس ځاځي سره د ولسمشر امنیتي کسانو بد چلند کړی او هغه وهلی دی ډېرې تبصرې وشوې، خو ولسمشرې ماڼۍ دا خبرې رد کړې دي. سعودي عربستان د امریکا د کانګرس د سنا جرګې وروستي پریکړه لیکونه رد کړل چې پکې د یمن په جګړه کې له سعودي څخه د ملاتړ د ختمولو او د خبریال جمال خاشقجي په وژلو د دې هیواد د ولی عهد د تورنولو غوښتنه شوې ده. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزارت د یکشنبې پر ورځ ناوخته په یو بیان کې ویل چې ریاض پر بې اساسو اداو جوړ د امریکا د سنا د جرګې پریکړه لیک غندي او په خپلو داخلي چارو کې هر ډول مداخله ردوي. د امریکا د کانګرس د سنا جرګې د تر پنځشنبه پورې یو پریکړه لیک تصویب کړ چې پکې د یمن په جګړه کې له سعودي څخه د امریکا د پوځي ملاتړ د بندولو غوښتنه شوې ده. د امریکا د سنا جرګې په یو جلا پریکړه لیک کې د سعودي عربستان ولی عهد محمد بن سلمان د خبریال جمال خاشقجي د قتل مسؤول بللی دی، خو د سعودي عربستان ولی عهد د خاشقجي په وژنه کې خپل هر ډول لاس لرل رد کړی دي. جمال خاشقجي په 13 اکتوبر میاشت کې په استنبول کې د سعودي عربستان په قونسلګرۍ کې وشل شو. شمالي کوریا امریکا ته خبرداري ورکړی دی چې پر دې هیواد د بندیزونو دوام به د تل لپاره د کوریا ټاپو وزمې د غیر اټومي کولو بهیر د بهیر مخه ونیسي. شمالي کوریا پرون ناوخته په یو بیان کې ویل چې د امریکا لخوا د بندیزونو نوې لړۍ به د واشنگټن او پیونګ یانګ ترمنځ اړیکې بیرته پخوانی حالت ته وګرځوي. په بیان کې ویل شوي دي چې پر شمالي کوریا بندیزونه لګول به نتیجه ورنه کړي. د امریکا او شمالي کوریا ترمنځ سکال په سنگاپور کې د تاریخي سرمشریزي پر مهال ولسمشر ډونالد ټرمپ او د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون موافقه وکړه چې کوریا ټاپو وزمه به له اټومي وسلو پاک کړي. متحده ایالات وی تر هغه پورې به پر شمالي کوریا د بندیزونو لالارې فشار ته دوام ورکړي تر څو چې دا هیواد په قطعي ډول د کوریا ټاپو وزمې د غیر اټومي کولو لپاره ګام وانخلي. د امریکا د خزانه وزارت دوره وانه دسمبر میاشت په لسمه نیټه د شمالي کوریا د مشر د یو نږدې سلاکار په ګډون د هیواد پر دریو چارواکو بندیزونه ولګول. او حماس فلسطینی ډلې د خپل تاسیس یو درشمه کلیزه ولمانځله. د حماس مشر اسماعیل هنیه پرون د لسګونو زره کسانو په حضور کې د فلسطینیانو له مقاومت ستاینه وکړه. په پرونیو مراسمو کې د حماس پوځي څانګې غړي په پوځي جامو او ماشیندارو سنبال ولاړو. حماس ډله په غزه کې فعاله ده، خو په ختیځ څنډه کې بیا فتح ګوند چې د فلسطینی ادارې مشري کوي حکومت لري. فلسطینی جنگیالی چې حماس یو لویه برخه جوړوي له 2008 کال هیڅ درې واري له اسرائیلو سره خونړۍ جګړې کړې دي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1206 نوي په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې واورئ. دوستانو، لکه څرنګه مو چې ویل په دې خبرونه کې د کابل چاپ مطبوعات لولو او د افغانستان د سولې په اړه د وروستیو تحولاتو جزئیات در سره شریکو. د افغانستان جمهوري ریاست ویل طالبانو سره به د سولې رسمي خبرې افغان مرکچی پلاوی مخته وړي. ارګدا دریس داسې وغه ور کوي چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلو چې د دوشنبه پورس چې نن د پاکستان په وساتت د طالبانو او امریکا ترمنځ مخامخ خبرې تنظیم کړي دي. د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد چې تر اوسه دوه ځله په قطر کې له طالبانو سره خبرې کړې، نن په متحده عربي اماراتو کې له طالب مشرانو سره ویني. سفیر الله ستانکزی په دې اړه راپور لري.
د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د خپل اتلس ورځنی سفر په وروستیو کې دی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت له اعلان سره سم د دسمبر له 2 مې د افغان سولې له تقریبا ټولو ښکېلو خواوو سره خبرې کړې، خو یوازې د لانجې غټ لوری طالبان پاتې دي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان تیره جمعه ویلي وو د دسمبر په 18مه همدا دوشنبه د پاکستان په وساتت له امریکا سره د طالبانو خبرې کیږي. پاکستان همدا 18 تاریخ له طالبانو سره د امریکا خبرې برابروي. د افغانستان جمهوري ریاست سره لدی چې د افغان سولې لپاره د زلمی خلیلزاد او بیلابیلو هیوادونو هڅې ستایي، خو ټینګار یې دا دی چې له طالبانو سره د سولې رسمي خبرې یوازې افغان مرکچی پلاوی مخته وړي. د ارګ مرستیال ویاند شاه حسین مرتضوی:
جناب خلیلزاد در سفرهای منطقه خود همیشه گزارش
کاغلی خلیلزاد تل د خپل سیمایزو سفرونو رپورت له ولسمشر سره شریکوي. خپل لیدلوري د سولې پر رابطه شریک کړي دي. د امریکا متحده ایالاتونو ټولي هڅې د افغان حکومت سره په همغږي کې دي او د سولې له پروسې په ملاتړ دي. د سولې پر رابطه له طالبانو سره خبرې به د افغانستان د سولې مرکزی پلاوی کوي او هغه پلاوی چمتو هم ده. د افغان سولې په اړه د سیمې او نړۍ ټول هیوادونه چې هڅې کوي، موږ له هڅو هر کله کوو. افغان حکومت طالبانو ته لقید او شرط پرته د سولې وړاندیز کړی، خو دې ډلې تر اوسه له دوی سره د رسمي خبرو لپاره زړه نه دی ښه کړی او ټینګار یې کړی چې یوازې له امریکا سره خبرې کوي. افغانستان او امریکا څو وار په پاکستان غږ هم کړی چې د خبرو میز ته د طالبانو په راوستلو کې رښتینی همکاري وکړي. خو د افغان سولې د هڅو فعال او سیاسي کارپوه نجیب ننګیال وایي د پاکستان په هڅو ډېره اتکا نه ده پکار. د ازادۍ راډیو ته وویل ښه ده چې امریکا له طالبانو سره د خپلو مستقیمو خبرو هڅې جاري وساتي.
په عمل کې باید ډېره مشکله اوسي چې پاکستان د غرض ریوایي ډلیور کړی شي. ښه به دا چې د افغانستان د سولې پروسه کې پاکستان باندې ډېر اتکا ونه شي، بلکې د طالبانو د قطر دفتر سره، د طالبانو د سیاسي رهبرۍ سره، او همدغسې د امریکا هغه مستقیم تعامل چې شروع کړی د مستقیمو مذاکراتو د پیلولو دپاره چې امریکا کومې هڅې شروع کړي، د افغانستان د حکومت سره باید طالبان خبرې وکړي. هماغه چینل یو بریالی چینل ده.
د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیگانه وخت په یو بیان کې ویلي د دوشنبه په ورځ به په متحده عربي اماراتو کې د طالبانو د سیاسي دفتر غړي د امریکایي پلاوي سره خبرې وکړي. د ویلي چې په دې غونډه کې به د سعودي عربستان، پاکستان او متحده عربي اماراتو استازي هم ګډون وکړي. د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هیله لري چې وکولی شي د حمل تر میاشتې چې تمه ده د افغانستان د ولسمشري انتخاباتو شي، د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ سوله وکړي.
د سفیر الله ستانکزی په راپور کې مو اوریدل چې ټاکل شوی ده د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن په متحده عربي اماراتو کې د طالبانو له یو شمیر مشرانو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړي. د افغانستان جمهوري ریاست وایي د ټولو هغو هیوادونو مننه کوي چې د افغانستان د سولې لپاره هڅې کوي، خو د افغانستان د سولې رسمي خبرې اترې به د افغانستان مرکچی پلاوی پر مخ وړي.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نور کی چې د بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
پهنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دوه سوه شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه
او اوس هم له اجمل تورمان نه اورو چې د کابل د نن چاپ ورځپاڼو څخه خبره کړې دي.
کابل چاپ ورځپاڼو طالبانو سره د زلمی خلیلزاد د نننۍ ناستې په اړه یو شمېر مطالب چاپ کړي دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې د خپلې نننۍ ګڼې په یو مطلب کې لیکلي، په قطر دفتر کې د طالب استازو او امریکایي چارواکو ترمنځ تر مخامخ خبرو وروسته ټاکل شوی چې نن یو ځل بیا د دوی ترمنځ درېمه ناسته په پاکستان کې وشي. په مطلب کې د سولې د عالي شورا په حواله راغلي چې دغه ناسته د افغان حکومت سره د طالبانو د مخامخ خبرو لپاره د چمتووالي په هدف جوړیږي. د مطلب لیکوال د سولې د عالي شورا د ویان سید احسان طاهری په حواله دا هم لیکلي چې هیڅ هیواد نشي کولی د افغانانو په استازیتوب له وسلوالو ډلو سره خبرې وکړي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې د موضوع په تړاو په خپله سرمقاله کې لیکلي دي. ورځپاڼه لیکي امریکا په دې وروستیو کې پر پاکستان نسبتا جدي فشارونه راوستي چې طالبان د خبرو اترو میز ته کینوي، نو له همدې امله هغه هیواد اړ شو چې د امریکا دا غوښتنه لبای کړي. په مطلب کې وړاندې راغلي چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي چې د نن ناسته دوی تنظیم کړې ده. ورځپاڼې دا هم لیکلي چې په دغو مذاکراتو کې افغان حکومت نه دی شامل شوی. دنیا خپلواکي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپل یو مطلب کې کلی دا ځل امریکا او طالبان په اوربند او بندیانو خبرې کوي. په مطلب کې وړاندې راغلي که څه هم نه د خلیلزاد ویان او نه هم عمران خان د خبرو د نیټې او ځای په اړه څه ویلي، خو ځینې افغان سرچینې وایي چې ټاکل شوی د غناست نن په اسلام آباد کې جوړه شي. ورځپاڼه لیکي د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي دوه اونۍ مخکې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په رسمي توګه له اسلام آباد غوښتي چې د امریکا او افغان طالبانو ترمنځ د خبرو لپاره لغپل ټول امکاناتو کار واخلي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په خپل سر مقاله کې لیکلي افغان حکومت او ملت دواړه د هرې هغې هڅې ملاتړ کوي چې سوله او ثبات راولي. په مطلب کې وړاندې راغلي له پاکستانه دا غوښتنه ده چې دا ځل د سولې لپاره ځان عیار کړي، او دا غوښتنه نه یوازې د افغانستان بلکې د امریکا، چین او د سیمې او نړۍ د نورو هیوادونو هم ده.
دا ژوند رنگونه
زمانو سید احمد لمن دی، خپلواک ژورنالیست.
اروجان داس معلومی گشته سه په دولتي ادارو کې او په شخصي ادارو کې کار کړای ده. نو رازو په توپیرونو بین نه مخکې ګوچې دولتي ادارې او شخصي ادارې څومره توپیر نه لري سره؟
شخصي ادارې همیشه کوشش کوي چې خپل ځانګړې ادب په لږو امکاناتو او په ډیر رښتوګه سره ورسوي، او دولتي ادارې چې د افغانستان اکثره ادارې خپل ځانګړې ادب په ډیر امکاناتو غواړي چې مخته ورسوي او ځای ته ورسوي.
استاس نظر هیګنی په کومه اداره کې ډیره دي، په شخصي کې که په دولتي کې؟
کوم سړی غواړي چې د ځان ظرفیت جوړ کړي، د ځان استعداد جوړ کړي، په اول سر کې راځي کار ته او غواړي کار وکړي، زما په نظر تر ټولو غوره شخصي اداره ده. کاغه رادیو ده، ټلویزیون ده، او که د نورو مؤسساتو دفتر.
ځینې وخت حالات هم حالات تاثیر کوي. مثلا څوک یوې ادارې ته ځي چې هغه اداره کې کار درنه ډیر غواړي، ته مجبوره کې که استعداد لري کنه لري ځان مجبوره کوي کار کوي. خو داسې ادارې هم شته چې ته به استعداد لري خو چلته لاړ شي کار به دومره سلو چې ته هم سلو کې. دغه موضوع څنګه ده؟
د حالات تاثیر ده، او بل د ادارې په مسلکي توب پورې چې اداره څومره مسلکي ده او اداره څومره مسلکي خلک خوښوي، اداره څومره خپل د کارمندانو ظرفیت لوړونې ته فکر کوي.
ډېره مننه کوم او ستاسو ویل هغه کسان ته چې هر چیرته چې کار کوي باید څنګه کار کوي.
بنان له ټولو کارکوونکو چې په غواړي په اداراتو کې کار وکړي، د هغو څخه مې دا خواهش ده او دا هیله ده کار به کار ته رسو، یعنی کار به پایه کوو. بله خبره مې دا ده چې کار به په مسلکي ډول کوو، یعنی دا اوسنی فکر چې عام ده چې نن یې پرېږده و سبا ته یې وکړه، سبا یې پرېږده و بل سبا ته یې وکړه، چې د نن کار به سبا ته نه پرېږدو.